السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه نجيبه مير ساسو قربایم تاسو ته هر کله وایم ساسو د نیکمرغه ورځې په هیله دلته په پراک کې د سهار 9 بجې د محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې د غرمې وړاندې 12 نیمه بجې دي په دې خبري غړی کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه تازه راپورونه را سره دي چې له خبر نورستو به اوري احمد شاه زمي دلته په سټوډیو کې را سره دی هغه یې درته تازه خبر نور
لومړی د مهم خبر نو سرچکی پاکستان د پاناما اسنادو څیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی د پاکستان په لاهور ښار کې پولیس د شپږ وسلوالو د وژلو ادعا کوي او د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم د جګړې ډګر دی او د افغان کډوالو په زور بیا ستنول د مهاجرت پر نړیوالو قوانینو تیری اوس بشپړ خبرونه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو کې د ده پر اولادونو د لګول سو تورونو د څیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی نوموړي تېر ماښام خپل ولس ته په وینا کې د ده پر کورنۍ لګېدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک پر دوی لګېدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دې ولاړ شي
آج میں نے ایک اعلی سطحی عدالتی کمیشن قائم
نن ما دے لوڑ پڑی پائے عدالتی کمیشن جوڑولو پریکڑ کڑے دے سپریم کورٹ یو ریٹائر جج بد دے کمیشن مشر وی دا کمیشن با تخپل پلٹن و روست دا پریکڑ کوی چا اصل حقیقت سدی او تورن سمر پر زائی
میں کتنا وزن ہے
نواز شریف زیاته کړه چې د درغلي او ناقانونه لارې پیسې لاسته راوړونکي خلک نه خو په خپل نامه کمپنۍ چلوي او نه هم په خپل نوم جایدادونه جوړوي په پاناما اسنادو کې د پاکستان سره د تړاو لرونکو 200 کسانو نمونه دي چې وکیلان ججان پارلماني غړي او نور سیاستوال پکې شامل دي د پاکستان په لاهور ښار کې پولیس د شپږ وسلوالو د وژلو ادعا کوي د پنجاب پولیسو ترهګریزه څانګه وایي دوی خبر ترلاسه کړی و چې سګیا پلس سره نږدې په یو کور کې وسلوال پټ دي کله چې دوی تېره شپه پر کور چپاول نو هلته موجود وسلوال پر دوی ډزې پیل کړې د پولیس په ځوابي ډزو کې شپږ وسلوال پر هغه ځای ووژل شول او له درو څخه تر څلورو پورې په شپه کې وتښتېدل پولیس زیاتوي چې د وسلوالو تعلق د تحریک طالبان پاکستان استاد اسلم ډلې سره و پولیس وایي دغې ډلې په لاهور کې د امنیتي ادارو پر غړو او نامتو شخصیاتو د برید پلان درلودی سوال طالبان په دې اړه څه نه دی ویلي په پاکستان کې دروان بارانونو او سیلابونو له کبله 120 کسان مړه شوي دي د پاکستان د آفتونو د نظم قومي ادارې تېر ورځ په خپل خپور شوي راپور کې ویلي چې په ورته پیښو کې 188 کسان ژوبل شوي هم دي په راپور کې ویل شوي چې په خیبر پښتونخوا کې 104 په قبایلي سیمو کې 18 بلوچستان کې 9 ګلګت بلتستان کې 14 د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 20 او په پنجاب کې 14 کسان مړه شوي دي په راپور کې دا هم ویل شوي چې روانو بارانونو او سیلابونو 428 کورونو ته هم زیان اړولی دي راپور د تېر میاشتې له 9 بیا تر 13 نیټې پورې تر سره شوي پیښ راخیستي دي په پاکستان کې په تیر کال جولای میاشت کې هم د پشکال بارانونو او سیلابونو له کبله 208 کسان مړ شوي وو ناټو د افغانستان په کندهار او نورستان ولایتونو کې د القاعده ترګری شبکې د غړو د شتوالي خبرداري ورکوي په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ویان جنرال چارلی کلیفلند پرون په کابل خبریالانو ته وویل چې اندېښنه لري چې القاعده له پامه وغورځول سي او دوامدار فشار ورباندې رانسي دا توان لري چې ډیر ژر بیا فعال سي او د خپلو وسلوالو د شمیر په تناسب بریدونه زیات کړي بلخوا نوموړي هغه راپور رد کړ چې ګواکې طالبان د افغانستان پر درېمه برخه خاوره کنټرول لري د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم د جګړې ډګر دی او د افغان کډوالو په زور بیا ستنول د مهاجرت پر نړیوالو قوانینو تیری دي د دې سازمان د افغانستان د چارو څارونکي حوریه مصدق تېر ورځ مشال اډیو ته وویل چې په دې اړه د اروپایي اتحادیې او نیونان موافقه د مهاجرت د قوانینو ضد ګڼي دې زیاته کړه له نړیوالو رهبرانو یې غوښتنه کړې چې هغو کسان ته باید پناه ورکړي چې د افغانستان شام او عراق له جګړې تښتي د اروپا او ترکیې ترمنځ د نوې موافقې پر اساس به هغه کډوال چې د مارچ تر 20 وروسته یونان ته رسېدلي ترکیې ته استول کېږي پرون هم ساوتانه چې لږ تر لږه 240 افغانان و تر مسترد کېدو وروسته ترکیه ته ولېږدول شول خبرونه لمشال اډیو خاوري د آذربایجان او ارمنیا ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو پرون په ناګورنو قرباخ کې دور بند اعلان وکړ چې دا ډول د جنوبي کفکاز په دغه غرنی سیمه کې د لسیز تاوتریخوالی ودروي په ښکاره دور بند اعلان د نړیوالې ټولنې د زیاتېدونکو غوښتنو له کبله وسو په ناګورنو قرباخ کې د ارمنیا ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو یوه ویان تېر ورځ مشال اډیو ته وویل چې دور بند موافقه پر ځای وخت غرمه 12 بجې وسوه د آذربایجان دفاع وزارت وروسته تایید کړ چې د جګړې په سیمه کې ټول پوځي عملیات درېدلي دي د بهرنیو چارو وزارت دوربند اعلان هرکلی وکړ او څرګنده کړه چې له دواړو خواوو سره خبرې کوي څوربند ټینګ وساتل سي د دې وزارت ویاند مارک ټونر ویل دواړه هیوادونه باید ډیر ژر د خبرو امید سکشینی امریکا له دواړو خواوو د اوربند د تایید هرکلی کوي، که څه هم دا کمزوري دي خو موږ خوشبیني لرو چې ټینګ به سي. موږ له دواړو خواوو سره په خبرو لګیا یو چې هغوی په سختۍ د اوربند مراد ته وهڅوو. په ناګورنو قرباخ کې د 1990 لسیزې را په دې خوا د تېرې شنبې په ورځ نښتې پیل شوې چې له ټانکونو، هلیکاپټرو او درنو وسلو کار پکې واخیستل سو. د مینسک د منځګړو په نامه ډلې چې امریکا، فرانس او روسیه غړیتوب لري، پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا کړکېچ پوځي حل نه لري او د هر اړخیز جوړجاړي لپاره باید مذاکرات پیل سي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي چې د ټیکس یا مالیې له ورکولو تیښته یوه نړیواله ستونزه ده. نوموړي غږ وکړ چې له هېواده بهر کمپنیو د ټیکسونو د خوندي ځایونو او غیر قانوني کمپنیو د بندولو نړیوالې هڅې زیاتې سي. د پاناما اسناد تر راوتلو وروسته په دې اړه دا د اوباما لومړۍ څرګندونې وې. روان اونۍ په پاناما کې له یوې قانوني ادارې د میلیونونو برېښنالیکونو، تجارتي شرکتونو او نورو اسنادو په اړه معلومات افشا شول. اوباما پرون په سپین ماڼۍ خبریالانو ته وویل په ټول نړۍ کې به د پیسو دا ډول نامشروع حرکت تل وي، خو باید داسې ونه کړل سي چې دا کار آسان سي. نوموړي څرګنده کړه چې د ټیکس نه ورکول او ځان خلاصول په امریکا کې هم لیدل کیږي، خو د ده په وینا ستونزه دا ده چې دا کار له قانوني لارو کیږي. سعودي عربستان تیر کال د روسیې ځای ونیوي او په نړۍ کې د تر ټولو لوړو پوځي لګښتونو له پلوه یې درېیم ځای خپل کړ. دا خبره پرون د سویډن یوې څېړنیزې ادارې وکړه. د سټاکهولم د سول نړیوال تحقیقاتی اداره اټکل کوي چې په تیر 2015 کال کې به په نړۍ کې د پوځي لګښتونو اندازه په سلو کې یو زیاته سوې او 1.68 تریلیون ډالر، یعنی 1.48 اربع ډالر ته لوړ سوې، چې دا له 2011 کال راهیسې لومړی ځل دی چې په نړۍ کې پوځي لګښتونه زیاتېږي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم، د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.18 روپۍ او په 1.43 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.80 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو ریال په 1.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.50 روپۍ او په 1.80 روپۍ. یو افغان په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 2.83 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 2.85 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې خال خال وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 10، بنو کې 11 او 10 او په کوټه کې 15 وي.
دا مشال رادیو د په میډیم ویو شپږ سو یو ویشو د انټرنیټ لارې په مشال رادیو .com کا سمارټ فون لارې ټیون ان ته ورشئ او مشال رادیو پیدا کړئ. که د مشال رادیو ویب سایټ ته لاړې هلته هم د ژوندیو خبرونو د اورېدو اسانتیا موجوده ده. زموږ خبرونې پاکې رڼې اورېدای شي په روانه خبرونه کې. پاکستان د پاناما اسنادو سیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی.
آج میں نے ایک اعلی سطحی عدالتی کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے.
په خیبر پختونخوا کې د لرغونو آثارو ودانیو د خوندیتوب لپاره قانون پاس شو. یو سروي ښیي چې له شمالي وزیرستانه بې کوره شوي خلک د بېلابېلو ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
زنانو د مسلو خبره کو یا د صحت خبره کو نه نشته. د اوبو د سلو مسلې دي. ایون دا چې دوی ته لیټرین او واشروم سهولیات هم نشته.
په یو راپور کې حال درکو چې په قبایلي سیمو کې د بیان د ازادۍ او د سیاسي شعور د بیدارۍ څه حال دی؟
ټول نه غټ کردار خو په دې کې د سیاسي ازادي ده چې اوس په قانوني طور باندې سیاسي خلکو ته د کار کولو اجازت ورکړی شوی دی او څوک هم نشي کولی چې د هغوی مخه په قانوني طور باندې ونیسي.
که تر پایه مو بدرګه کړو سو نور راپورونه او خوږې سندرې هم اورېدی شئ. را سره اوسئ. پا پاکستان د پاناما اسنادو څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام قام ته په خپله وینا کې د ده پر اولادونو لګول شوي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک د ده پر کورنۍ لګېدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دې ولاړ شي. د جنوبي امریکایي هیواد پاناما د قانوني خدماتو یوې کمپنۍ موساک فونسکا څخه شاوخوا 11 میلیونه داسې پټ کاغذونه افشا شوي دي چې د نړۍ د یو شمیر سیاستوالانو، کاروباریانو او شتمنو کسانو هغه چلونه ښایي چې له لارې دوی پیسې ګټي، له ټیکسونو ځان ژغوري او په ګڼو هیوادونو کې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړې دي. په دې اړه نور حال احمد شاه اعظمي راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو کې د ده پر اولادونو د لګول سو تورونو د څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. نوموړی تیر ماښام خپل ولس ته په وینا کې د ده پر کورنۍ لګېدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک پر دوی لګېدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دې ولاړ سي. نن ما د لوړپړي پایې عدالتي کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده. سپریم کورټ یو ریټایر جج به د دې کمیشن مشر وي. دا کمیشن به تر خپلو پلټنو وروسته دا پریکړه کوي چې اصل حقیقت څه دی او تورونه څومره پر
ځای.
نواز شریف زیاته کړه چې د درغلۍ او ناقانونه لارې پیسې لاسته راوړونکي خلک نه خو په خپل نامه کمپنۍ چلوي او نه هم په خپل نوم جایدادونه جوړوي. د زیاته کړه د سعودي عرب په جده کې پلار د سټیل کارخانه لګولې وه او تر جلاوطنۍ وروسته یې هغه خرڅه کړه او په پیسو یې د ده زامنو کاروبار پیل کړي. په پاناما اسنادو کې د پاکستان سره د تړاو لرونکو 200 کسانو نومونه دي چې وکیلان، ججان، پارلماني غړي او نور سیاستوال پکې شامل دي. د جنوبي امریکایي هیواد پاناما د قانوني خدماتو یوې کمپنۍ موساک فونسیکا څخه شاوخوا 11 میلیونه داسې پټ اسناد افشا سوي دي چې د نړۍ د یو شمیر سیاستوالانو، کاروباریانو او شتمنو کسانو هغه چلونه ښیي چې له لارې یې دوی پیسې ګټي، له ټیکسونو ځان ژغوري او په ګڼو هیوادونو کې یې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړي دي.
په خیبر پښتونخوا کې د لرغونو اثارو د نوي قانون تر جوړېدو وروسته به اوس هغو کسانو ته سختې سزاګانې ورکول کېږي چې لرغونو ځایونو او ودانیو ته تاوان رسوي، په غیر قانوني توګه یې کیندنې کړي او یا د دې ډول څیزونو قاچاق کوي. د پښتونخوا د لرغونو اثارو څانګې په دې اړه قانوني مسوده په 2014 کال کې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی ته لیږلې وه چې اوس منظوره شوې ده. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال خالد خان له پېښوره راکوي.
خیبر پښتونخوا کې د لرغوني آثارو، سیزونو او ځایونو په هکله د صوبایي اسمبلی نه منظور شوي قانون لاندې به اوس هغه خلکو ته 10 کاله پورې قید او 1,00,000 روپۍ جرمانه سزا ورکولی شي کوم چې په غیر قانوني توګه لرغونو ځایونو کې کنستل او یا د دغې لرغوني سیزونو سمګلنګ یا قاچاق کوي. د پښتونخوا د لرغوني آثارو محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد خان مشال ریډیو ته وویل چې آئین کې 13 بدلون نه وروسته د لرغوني آثارو اداره صوبې ته حواله شوه، نو ځکه د دې لپاره د صوبایي اسمبلی یو قانون پاس کول ضروری وو. د زیاته کړه چې د دغه قانون مسوده دوی په کال 2014 کې لیږلې وه خو هغه په روان کال کې صوبایي اسمبلی منظور کړه، نو ځکه ورته د 2014 لرغونی آثارو قانون ویل کیږي. په دغه قانون کې د سزاګانو په هکله ډاکټر صمد وایي
چې موږ لږ سزا سخت کړې، یو 10 کاله قید میں پکے واچولو مجسٹریٹ پاور منگ سے کرال اور دین علاوہ یہ 20,00,000 روپے جرمانہ سے کم دا سوکھ سر کلوجیکل سائٹ ڈیمیج اور کیا خرابے کی نو اگر تک کم از کم 20,00,000 جرمانہ اور 10 سال قید.
ڈاکٹر سمجھ جا سکڑا چیوڑان دے با یو سیز یا زے چی تاریخی ارزخ بے لرلو او پنز او اکا لبزوڑ او نو ددوی محکمے با لرغونی آثار گرزولو شو خو اوس د دې قانون لاندې دغه موده 10 کاله پورې زیاته کړې شوه. هغه زیاته کړه چې د دې قانون لاندې څوک هم پل تاریخي ځای، کور یا ودانی لنګولې یا جوړولې نشي تر څو پورې چې د دوی محکمې نه اجازت نه وي اخیستې.
شک پکې موږ دغه اچولې ده چې شاه ذاتی پراپرټي نو هغه ضروري نه ده چې ګورمنټ هغه نه پرچیز کې وایخلي، بلکہ دا پروویژن منگا چولی سے گورنمنٹ پاگو بنے پیسے لگولی شی یو خپل حالت کی راولی یو کنزرویشن یو کی خو اگر مالک چکم نہ غیر غرزولی نشی او مالک پک کسے کار کول غواڑی یا سے ایڈیشن یا سے کول غواڑی یا نوغا بزمون تپوز بانی یا سے ورطا انوسی ورطا ہوئی زمونږ مشورې باندې بکې.
ډاکټر عبدالسمد وویل په خیبر پښتونخوا کې ټول رجسټر لرغونی ځایونه یا ودانې یو سل او دولس دي، خو بیا د ده په وینا دغه شمېره شپږ زره پورې رسیږي، کوم کې چې زیات تر لا تر اوسه پورې په سرکاري توګه لرغونی آثار نه دي ګرځول شوي. هغه وایي چې د نوي قانون لاندې دغه لرغونی ځایونه په درې درجو کې ویشل شوي دي.
دویم دار چې موږ دته درې کټګریز ورکړې، یو پروټیکټډ مونومنټس میکړو، یو امپورټنټ مونومنټ کړو، یو رجسټرډ مونومنټ. مطلب موږ کټګریز جوړ کړې چې دا زیات امپورټنټ ده، دا لږ امپورټنټ ده، بیا امپورټنټ سایټ ده.
دا یادونه ده چې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د لرغونی آثارو نوی قانون تیرونه منظور کړی شوی دی چې دا گورنر د لاسلیک وروسته به په ټوله صوبه کې عملي کړی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
بیا هم د خیبر پښتونخوا رپورټونو ته ادامه ورکوو. په خیبر پښتونخوا کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په اړه شوې یو نظر پوښتنه په کډوالو کې د کم عمره ودونو، د ماشومانو، جنکیو، لکانو د جنسي ځورونې او پر ښځو د کورني تشدد په اړه د زیاتوالي خبرداری ورکوي. سروې دا هم وایي چې له کډوالو نه سکولونه او د صحت مرکزونه لري دي چې له کبله یې دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال له اسلام آباده د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې د شمالي وزیرستان کډوالو په اړه شوی یو سروې په کډوالو کې د وړوکي عمر ودونو، ماشومانو، جنکو او هلکانو سره جنسي زیاتې او په ښځو کورني تشدد په اړه د اضافي خبرداري ورکړې دي. دا سروې غیر سرکاري ادارو سرحد رولر سپورټ پروګرام، احسار، کیمپ کوارډینیټر اینڈ کیمپ مینجمنټ او د پروټیکشن کلسټر پاکستان په مرسته شوې ده. د دې سروې تر مخه چې د 20% د وړوکي عمر ودونو مخې ته راغلي دي، چې یو غټه مسله ده. سروې زیاتوي چې لږ تر لږه 45% خلکو د ماشومانو، جنکو او هلکانو خلاف د زور زیاتۍ کیسونه رپورټ کړي دي او 6% داسې د تشدد کیسونه رامخته شوي دي چې د جنسي امتیاز دي. سروې وایي چې د ښځو خلاف منفي رویه کې هم اضافه شوې ده. ښځې د خفګان ښکار شوي او ماشومان ته په مختلفو معاملو د مشورو ضرورت دی. د دې سروې په لړ کې مشال ریډیو سره په خبرو کې د غیر سرکاري ادارې د کډوالو د پروژې مشر مختار احمد اویل
جون خواسم دی کور جون دی سخت دی، خو چې بیا داسې حالات شي نو نورم سخت شي چې لکه تا ته لکه هیڅ سهولیات نشته. زنانو د مسلو خبره کوو یا د صحت خبره کوو، نو اني سخت نږدو وته. داسې د اوبو د څښلو مسلې دي، هغه ورته نشته، اوبو ورته مهم دي. ایون دا چې لکه دوی ته لکه لیټرین او واشروم سهولیات هم نشته. په خپل هغه خپلې مدد آپ باندې لګیا دي.
د غیر سرکاري ادارو د دې سروې په وینا چې یو کم 60% جنکې او 10% کډوال ماشومان د سکولونو نه بهر دي او وجه یې د سکولونو لري والی دي چې 6 کیلومیټر نه تر 10 کیلومیټره پورې لري دي. د دې سروې په وینا که دا صورتحال ښه نه شو نو شمالي وزیرستان ماشومانو د زده کړو عمل متاثرېدای شي. مختار احمد خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په دې سروې کې مرستندویو ادارو ته تجویزونه هم وړاندې کړی شوي دي.
لپاره د زنانو لپاره، د سړو لپاره او سپیشلی هغه خلک چې لکه کوم لکه مونږ ورته سی ډبلیو ایس ان د هغې لپاره هېڅ سهولیات نشته، نه ورته سرویس نشته چې هغې ته ریسپانس ورکړي.
د صحت سهولیاتو په لړ کې سروې وایي چې زیاتره کډوال د صحت سهولیات نه لري او د ټولو نسې د صحت مرکز سره 10 کیلومیټره لري دی.
زنغمه یما زما مشال راډیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو خلکو د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره سیاسي مبارزه ګړندۍ کړې ده، خو که یوازې یو لسیزه شاته سړی لاړ شي نو په فاټا کې د ولس له لورې دغسې یو غږ راپورته کول په پرتلیزه توګه ګران کار و. دا بدلون څنګه ولې راغلی دی؟ په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور اورو چې له شعارونو پیلېږي.
د پولیټیکل ایجنټ دفتر مخې ته د گورنر او نورو لوړپوړو چارواکو په موجودګۍ کې دغسې شعارونه ورکولو شایي چا تصور هم نه و کړی، خو د دوشنبې په ورځ د خبر ایجنسی خلکو د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د جوړی فاټا ریفارمز کمیټې په موجودګۍ کې د خپلو غوښتنو په حق کې دغسې یو احتجاج وکړ. خبریال احسان داوړ وایي په 2002 کال کې په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ ضد شروع شوې جګړه کې کیبې خواته وژنې، چاودنې، بېکوري او کورونه وران شو، خو بل لور ته دغو ناوړو حالاتو په خلکو کې سیاسي شعور را پیدا کړ.
نن خلک په ظاهره د گورنر په مخ کې، د صدر په مخ کې، د پولیټیکل په مخ کې چکلا با التا د مخالف د چا د خلینا یو مخالف لفظ نه واتلو. نن سیاسي په دې ځای تر رسیدلې ده چې قبایلي ځوانان په هر فورم باندې، په پریس کلبونو کې هم پریس کانفرنس کوي، مطبوعاتي کانفرنس کوي، په بازارونو کې مظاهره کوي، لاریون پیل کوي، او د خپل د دې حق پر اواز اوچتوي چې باید موږ ته د انسانانو په سترګه وکتل شي، او د ملک چې کم د نورو خلکو سره په کم قانون لاندې کم سلوک کېږي هغه د موږ سره وشي.
نه یوازې خلک او سیاستوالان، بلکې د قبایلي سیمو هغه قانون پوهان چې په پېښور کې میشتي هم رافعال سو. دوی د فاټا لایرز فورم تر چتر لاندې د فاټا اولس ته د قانوني او بشري حقوقو ورکو لپاره مبارزه پیل کړه. د دې سازمان مشر اجاز مومند وایي د قبایلي سیمو خلک راویش شوي او اوس آن د اف سي آر د ختمون غورځنګ پیل شوی دی.
لکه مطلب هلته که د جرنالیسټ موږ د صحافیانو خبره وکړو یا نور خبره وکړو، سیاسي اکټیویټیز خبره وکړو، نو د دې سره سره هغه هم ډېر ښه شکل کې روان دي. لکه د ګو اف سي آر ګو مومنټ چې کوم دی، دا د مخکې په نسبت باندې اوس ډېر زیات پېښ شوی دی. تیرو د 2002 2003 نه پس سیاسي حوالے سره، شعور حوالے سره، اویرنس حوالے سره فاټا ډېر زیات ترقی وکړل. په هغه کې دا قسمه سوچ او فکر چې کوم دی ډېر زیات ډیولپ شو.
د ترګریزي جګړې نه یوازې د نړیوالو بلکې د پاکستان د نورو خلکو پام د قبایلي سیمو د خلکو ژوند، د ژواک په ریاست کې، د هغوی د قانوني حیثیت او بشري حالت ته هم ورواړولی. له هر طرفه په فاټا کې د اصلاحاتو ژغ پورته سو. هم په دې لړ کې د پیپلز پارټي پخوانی حکومت په 2002 کال کې په فاټا کې اصلاحات وکړل. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخوندزاده چټان د اوسنۍ سیاسي شعور او مبارزه د هغو اصلاحاتو برکت بولی.
او کتاب احتجاج کو نتا قانونی کاروائی به دی سی آر تحت کې دلا اوس تبې جلسه ته نه پریخودي، استابس سی سی اپس نه پریخودو. نو د ټول نغټ کې دا خو بدی کې د سیاسي ازادي چې اوس په قانوني تور باندې سیاسي خلکو ته د کار کولو اجازه ورکړي شوې ده، او څوک هم نشي کولای چې دا غوي مخه په قانوني تور باندې ونیسي.
په قبایلي سیمو کې د ښځو د حقوقو په اړه تل سړیو شاغ راپورته کولی. خو له 2012 کال راهیسې د قبایلي سیمو سره تړاو لرونکې ښځې هم فعال شوې، او دوی د تکړه قبایلي خوندو په نوم یوه شبکه یا نیټورک جوړ کړ. د دې شبکې مشره ناهید افریدی وایي داسې تصور نه و کړی چې یو وخت به داسې راځي چې د فاټا ښځې به د خپل حقوقو لپاره شخ پورته کوي.
موږ په 2012 کې دا نیټورک جوړ کړو او دا ښځو غږ شروع شوه. د مسلو کې ما وایم چې جرګه پهل ځل چې موږ له اوکا جرګې اله مخکې تصور هم دارې در سړو ادي له ما د جرګې نوم په دې ور کړل چې جرګه ختم کوي شي، سلام مشورې کولای شي، خپل غږ به ضرور کوي. په دې مسلو کې نو دې له مخکې دا تصور مو او دا تدلیل رو رو راځي لګیا دي، او ډېر خزي چې کوم د نسبتي کې شامل دي.
د قبایلي سیمو زیاتره پوهان او فعالان وایي چې په خلکو کې د سیاسي پوهې پیدا کولو کې میډیا په تیر بیا نړیوالو رسنیو هم مهم رول لوبولی دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په سویلي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد راهي نجات عملیاتو د دې سیمې شاوخوا تلک خلک به کور کړل. د دغه قبایلیانو د بیا لګلو او ځای پر ځای کولو لپاره د خیبر پختونخوا گورنر د پرمختیایي چارو ادارې د تیرو شپږو کلونو پر مهال پر بیلابیلو پرمختیایي منصوبو کار کړی او پر ځینو نورو کار روان دی. د مشال لډیو خبریال سیلاب مسید د سویلي وزیرستان د پولیټیکل انتظامی له مرستیال پولیټیکل افیسر محمد شعیب سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ورنه پوښتنه کړې چې د پرمختیایي چارو ادارې د مسودو په سیمه کې تر اوسه څومره پرمختیایي منصوبې سره رسولې دي. محمد شعیب په ځواب کې وایي
سروکی کی او لدا سب ڈویژن کی چکم دار میسور ایریا دا میسور چکل ردے دینا اوتی و بیا اس واپس راضی نہ پا آغا واپس شب علاقوں کی یو سل او نہا گرانٹونا یا سکیمونا دل تک شوی دی پدے کی دریا و یا سکیمونا دا مکمل شوی دی چراغین خلق مستفید کی گی او باقی چی سم ردی پاغی بانے کار روان دے
دا غا ترکیتی چارے پکوم و کمو شبوک شے شوی دی
دا ترکیتی کارونا چی سم ردی پدے کی روڈونا شامل دی پروڑ بانے کار کی گی کو یو علاقے تر شنگل روڈ ضرورت دے اغا ورت کی گی او کو دا پوخ روڈ ضرورت دے اغا ہم ورت کی گی دلے شی بیا دا دین علاوہ تعلیم پا میدان کی کمزے کی بیلڈنگ نشتے دے بیلڈنگ ورت جوڑ شوے دے کو اغا یو کمرہ دا کو دو کمری دی کو چار دیواری دا دا پرنسپل دفتر دے دا سٹاپ دا پارا کمری دی دا اغا ورت جوڑ شوے دا دین علاوہ زراعتو کی ریگیشن چینل دی اغا ورت جوڑے چے دا کمو خلقو زمکی بیر آبادی دی او اغی کی فصل پکی کی دلے شی خو دا قوم یا دا خلقو دمرا وس نشتے دے چے پاغے بانے خرچو کی او اغا دا آباد او دا کاشت پارا جوڑی کی نو دا غیر پارا دی چی کم دے لینڈ ریکلیمیشن ورتا ہوئی چی پاگی کی دیز مکا بانی ٹیکٹر او ہر سو گر دی او غد کاش قابل جوڑی کی دائی پکی کری دی دین علاوہ تمیدارو دا پارا دی باقاعدہ ٹریننگ منعقد کری دی پا مختلف زینو پا مختلف علاقوں کے دے خلق تے بیج ور کڑے دے سرے ور کڑی دی چی دا خلق پا دے قابل او دے جو گشی چی پخپلو پٹو کی او پخپلو زمکو کی سو کری او دا غیر استفادہ سے لگی
دا غا کا بالیون تا دے چلو دے او بو ہاں سا انتظامات شوی دی
کدل کہ مونږ دا علاقه وګورو نو دا سره چې پدې کې د اوبو لیول ډیر زیات لاندې دی هغه د هر یو کور د هر یو خاندان د هر یو قبیلې د وس کار نه ځکه چې پدې باندې خرچه ډیره زیاته راځي نو د دې لپاره دی ټیوبولونه جوړ کړي دي بیا د هغه ټیوبولونه چې کله جوړ شوي دي نو د هغې نه پس دی هر یو کور ته یا هر محلې ته هر علاقې ته نلکې رسولې دي او دغه رنګې دغه خلک دغه اوبو نه مستفید کیږي په دا انداز چې کم دی داسې ټول 15 ټیوبولونه جوړ شوي دي
هغه سیمې چرته چې کبالیون یا بیرته لږ شوی ندی آیا د کبالیانو د پارا با دغا ادارا حالتا ہم پا دغی رنگ کارونا جاری وساتی
چه کم خلق واپس علاقو تا زی کم علاقی کلاوی گی ورسرا هم دا ادارا هم زی او دی خپل دغا گوری چه خلقو تا دسو ضرورت ته نو دا اغا ضرورت مطابق دی خپل پیکیجون جوڑی او اغا بیا خپل مخ که پاتا سیکرٹیریت آلتا کیلی گی او دا آلتا نمنظوری گی آلتا نچه واپس راشی نو دی پیکار شروع کئی نو امید داره چه سمرا علاقی کلاوی گی نو آغا رنگ دیور پس ځان رسوي او زر تر زر دی خپل کارونه شروع کوي
د جنوبی وزیرستان د یو چرواکی محمد شعیب سره زمونږ د همکار سیلاب مسجد مرکه تاسو ورته
د مشال پنوم
په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ سفر سفر سلور دو سفر دو دو یو یو دو سلور یو دو یو خوندور پیغامونه تبصرے ٹوکے شیرونا او خیستہ خبریں مونگتا پریک دے د افغانستان د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې پسرلنی عملیات پیل شوی دي چارواکي وایي د دې عملیاتو هدف د دولت وسلوالو مخالفینو د پسرلی د عملیاتو مخنیوی کول دي په دې اړه نور جزئیات لسیمې زمونږ خبریال شاه محمود شینوارې راکوي
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا پسرلنی عملیات پیل شوي د ولایت وینا توله خوګیاڼی وایي دغه عملیات چې د دوشنبې په ورځ په خوګیاڼو کوټ بټیکوټ او اچین ولسوالیو کې پیل شوي نورو ناامنو سیمو ته به هم وغځیږي
پسرلنی عملیات چې پلان شوي وو پیل شول او په یو شمېر نورو کې به ډېر ژر پیل شي د دې عملیاتو د ترسره کېدو موخه په سیمه کې وسلوال مخالفین ځپل دي او همداراز په پسرلني موسم کې د دوی د شومو کړنو مخنیوي ترسره کول دي دا عملیات به تر هغې پورې به دوام وکړي تر څو سیمه په بشپړ ډول د مخالفینو څخه پاکه شي
بلخوا د ننګرهار د امنیه قمندانې مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشقیوال وایي په دې عملیاتو کې تر دې دمه 15 تنه د ایشان وژل شوي نوموړی وایي په دې عملیاتو کې د ځمکنیو ځواکونو سره هوایي ځواک هم ملتیا کوي
نورلس کسه په دغه کې وژل شوي دي په کوټ ولسوالۍ کې او دوه بیل هوایي بریدونه د چین ولسوالۍ په شاشخیلو او مزدکي په ساحه کې ترسره شوي دي چې په دغه دواړو بریدونو کې شپږ تنه داعش وژل شوي دي او دومره داعشي تقریبا د منځه تللي. دغه عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو سره د هوایي حمایه هم موجوده.
د سیمې خلک وایي که څه هم د وروستیو هوایي بریدونو له امله د شینوارو په ساحو کې داعش تر پخوا کمزوری شوی، ولې د هسکې مینې، اشین او نازیان ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې لا هم مرکزونه فعال دي. دوی وایي که چیرې هوایي ځواکونه په یادو ناامنو سیمو کې د داعش او امارت اسلامي ډلو پر ضد د ځمکنیو عملیاتو تر څنګ هوایي بریدونو ته هم دوام ورکړي، دا سیمې به په ډېرې لنډې مودې کې له وسلوالو پاکې شي.
د شاه محمود شینواری د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. 12:30 بجې دي. له احمد شاه زمینه د خبرنو لنډیز اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پانما اسنادو کې د پر اولادونو د لګول سوو تورونو د څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي تېر ماښام خپل ولس ته په وینا کې د پر کورنۍ لګېدلي تورونه رد کړل او زیاته یې کړه که څوک پر دوی لګېدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دې ولاړ شي. په پاکستان کې د روان بارانونو او سیلابونو له کبله 120 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د آفتونو د نظم قومي ادارې تېر ورځ په خپل خپور شوي راپور کې ویلي چې په ورته پیښو کې 180 کسان ژوبل شوي هم دي. د پاکستان په لاهور کې پولیس د شپږو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د پنجاب پولیسو ترهګریز څنګه وایي دوی خبر ترلاسه کړی وو چې سګیا پلس سره نږدې په یو کور کې وسلوال پټ دي چې د برید پر مهال دوی په ډزو کې شپږ واړه وسلوال ووژل او له درو څخه تر څلورو پورې په شپه کې ورسره تښتېدلی دي. پولیس وایي چې د وسلوال تعلق د تحریک طالبان پاکستان استاد اسلم ډلې سره وو. ناټو د افغانستان په کندهار او نورستان ولایتونو کې د القاعده ترهګري شبکې د غړو د شتوالي خبرداری ورکوي. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ویان جنرال چارلي کیفلند پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې اندېښنه لري که القاعده له پامه وغورځول سي او دوامدار فشار ورباندې رانسي دا توان لري چې ډېر ژر بیا فعال سي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم د جګړې ډګر دی او د افغان کډوالو په زور بیا ستنول د مهاجرت پر نړیوالو قوانینو تیری دی. د آذربایجان او ارمینیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو پرون په ناګورنو قرباخ کې د اوربند اعلان وکړ چې دا ډول د جنوبي کفکاز په دغه غرنۍ سیمه کې د لسیزو تاوتریخوالي ودروي. په ښکاره د اوربند دغه اعلان د نړیوال ټولنې د زیاتېدونکو غوښتنو له کبله وسو. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ټیکس یا مالیې له ورکولو تیښته یوه نړیواله ستونزه ده. نوموړي غږ وکړ چې له هېواد بهر کمپنیو د ټیکسونو د خوندي ځایونو او غیر قانوني کمپنیو د بندولو نړیوالې هڅې دې زیاتې سي.
احمد شاه زمیو چې د خبرنو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. اوریدونکو د خبرونې په دې نیمایي کې هم مهم راپورونه راسره دي، دا به وار په وار تاسو ته خبرو. خو اوس رسنیو ته کتنه کوو. پیل له کورنیو ورځپاڼو چې زموږ همکار احمدالله لوستې دي او تاسو سره شریکوي چې نن په کومو موضوعاتو دي ادارې خبرې کړي دي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې اداریې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په تیرو ورځو کې په اسلام آباد کې یوه غونډه وشوه چې پکې د ملک د قومي او داخلي سلامتۍ په چارو خبرې وکړې شوې. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان کې د بېکوره شوو خلکو مسله د ترهګرۍ سره تړلې شوې ده. په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو په نتیجه کې په لکونو خلکو خپلې سیمې پرېښودې او محفوظو علاقو طرف ته یې کډې وکړې. خو اوس په قبایلي سیمو کې تر ډېره حده د امنیت وضع ښه شوې ده. نو ضرورت د دې خبرې دی چې په عارضي توګه بې کوره شوي د خلکو د واپسۍ عمل د تیز کړی شي. دې سره سره په قبایلي سیمو کې د ترقیاتي کارونه هم زر تر زره وکړی شي. ورځپاڼه لیکي چې تر څو د ترهګرۍ د خاتمې خبره ده نو دې لړکې ډېر څه کولو ته ضرورت دی. حکومت له پکار دي چې په قومي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد وکړي چې د ملک نه د وسلوالو او د هغوی سره مرسته کوونکو خاتمه وشي. آج ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په قبایلي سیمو کې د امن راتللو وروستو د ټولو ضروري کار د بې کوره شوي خلکو واپس خپلو سیمو ته لیږل، د هغوی ودانۍ جوړول، د کار روزګار بندوبست ورلکول او په فاټا کې رایج نظام کې اصلاحات کول دي. ورځپاڼه لیکي چې په فاټا کې اصلاحاتو لپاره جرګه جوړول یو ښه ګام دی، خو ښه به دا وي چې دا شان جرګې دې د فاټا په هره سیمه کې وکړی شي چې د اصلاحاتو عمل په غیر د ځنډ نه زر تر زره سرته ورسي. جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په ملک کې ترهګرۍ د تېرې یوې لسیزې راهسې د یو ناسور شکل اختیار کړی دی او وسلوالو چې په څه ډول د اولس ځان او مال او د ملک امنیت ته زیان رسولی دی، نو د وخت تقاضا خو همدا ده چې دغه مجرمانو ته د هیڅ قسمه رعایت ور نه کړی شي او پر ضد دی سخت نه سخت ګامونه پورته کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې یو تن د نورو خلکو د حقونو خیال نه ساتي او سنگین جرم کوي، نو ورته دی په فوري توګه عبرتناک سزا ورکړی شي. ورځپاڼه لیکي که زموږ عدالتونه دا اصول په نظر کې وساتي او سنگین جرمونو کې ککړ مجرمانو ته فوري او سخت سزاګانې ورکړي، نو د معاشرې نه ډېر زر د بدمنۍ خاتمه کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوالې رسنۍ د فرانس پریس خبری اژانس په خپل یو رپورټ کې لیکي چې په دې وروستیو بارانونو کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ګڼ شمیر خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده او اندېښنه ده چې په ځینو سیمو کې د مرګ ژوبلې دغه شمیره زیاته شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په غربي رسنیو کې د افغان میرمنو خلاف د تشدد خبرونه راځي، خو د هغې په نسبت چې په دغه هیواد کې ښځې څومره بریاوې ترلاسه کوي هغومره خبرونه یې نه خپرېږي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې تاسو ته منور شاه وړاندې کوي.
د ای ایف پی په دې رپورټ کې راغلی چې د کشمیر په شمول د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د وروستیو بارانونو خلکو ته ځاني او مالی زیان رسولی دی. یادې خبری ایجنسۍ ته په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې یو چارواکي پرون وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د مرګ ژوبلې شمیر زیات شوی. د راز په کوهستان ضلع کې د غرونو خویدو له وجې ګڼ شمیر کسان ګیر پاتې دي او د مرستو په انتظار دي. دا رپورټ لیکي چې په کشمیر کې هم د غرونو د خویدو له وجې یو شمیر بهرني سیلانیان ګیر شوي دي. په پاکستان کې زیاتره کورونه کچوي چې په بارانونو کې اکثر غورځېږي. په تیرو څو کلونو کې بارانونو او سیلابونو په دې هیواد کې په سلګونو خلک وژلي دي. د دې نه وړاندې هم په روان کال کې بارانونو یو اتیا کسان ووژل او خواوشا درې لکه یې متاثره کړي وو. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې له بده مرغه مغربي میډیا زیاتره په افغانستان کې د ښځو پر ضد د تشدد خبرونه را اخلي، خو هغه ګڼ شمیر افغان میرمنې چې د ژوند په بیلابیلو ډګرونو کې یې کامیابیانې ترلاسه کړي د هغوی خبرونه ډېر کم مخې ته راځي او دا راز د بریالي ښځو حوصله افزایي نه کیږي. په برلن کې د ښځو د واکمنولو په اړه یوې غونډې ته د افغان ولسمشر میرمن رولا غنی ویل مغربي رسنۍ افغان میرمنې کمزورې او بې وسه ګڼي، خو ما مخکې هم ویلي او یو وار یې بیا وایم چې افغان میرمنې تکړه دي، واک لري او د هر ډول زیاتی خلاف د غږ پورته کولو توان لري. نوموړی په دغه موقع وویل چې موجوده افغان حکومت ښځو ته په واک کې برخه ورکړې او د هغوی د حقونو د تحفظ لپاره یې یو شمیر ګامونه پورته کړي دي. د ښځو د تعلیم او صحت حالات ډېر ښه شوي دي او د ښځو د ژوند د ودې لپاره په قوانینو کې د بدلون سلسله هم روانه ده چې په نتیجه کې به یې ښځې د ملکیت حق ولري او د بانکونو نه بعد د قرضې اخیستلو جوګه شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په ناګورنو قرهباخ کې د آذربایجان او ارمینیا ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو پرون وویل چې اوربان ټینګ شوی دی. ناګورنو قرهباغ له آذربایجان سره تر جګړې وروسته چې له 1983 تر 1994 کال یې دوام وکړ خپلواکي اعلان کړه. په دې جګړه کې تر 10,000 زیات انسانان ووژل شول. که څه هم په ناګورنو قرهباغ کې آذریان او ارمینیان اوسي، خو د آذربایجان او ارمینیا پوځونه وخت نا وخت د دې سیمې پر سر نښتې کوي. په دې اړه وروستي معلومات د فرشتې جلالزی په رپورټ کې اوري.
د ارمنستان دفاع وزیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوه اړخیزې موافقې پر اساس د ارمني او آذري پوځیانو ترمنځ د جګړې پر لومړۍ کرښه پوځي عملیات درول شوي دي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف چې پرون په باکو کې د خپلو زخمیانو عسکرو او منصبدارانو پوښتنې ته ورغلی و، په ناګورنو کرباخ کې د جګړې په ډګر کې یو اړخیز اوربند هم اعلان کړ.
دی
وایي زه یو ار بیا وایم چې آذربایجان له خپله لوري ټول پوځي ګامونه په ټپه دروي، خو په یوه شرط، او هغه دا چې دښمن هم باید د آذربایجان له دې کاره ناوړه استفاده ونه کړي. هغوی هم باید اور بند کړي، په خپلو مورچو کې پاتې شي او حرکت ونه کړي. موږ پر خپله خاوره جنګیږو. نړیوالو قدرتونو پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې خپل پوځیان له جګړې په شا کړي او له زغمه کار واخلي. په ناګورنو کراباخ کې د ارمنستان او اذربایجان د پوځیانو ترمنځ وروستۍ جګړې ته په اشاره د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر پرون وویل چې پوځي نښتې د هیڅ بحران حل نسي موندلی. شتاینمایر په دې مسله کې له روسي اړخ سره د خپلو خبرو یادونه هم وکړه. دی وایي ما د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. زه داسې وپوهېدم چې روسیه په سیمه کې د وضعیت له خرابېدو سره خپله ګټه نه ویني، نو له دې امله له ارمنستان سره د خپلو نږدې اړیکو پر اساس د جګړې د پای ته رسولو هڅې کوي. روسیه له اذربایجان سره هم د خپلو اړیکو په حساب د روان تشدد د ختمولو کوششونه کوي. د رپورټونو پر اساس د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اذربایجان او ارمنستان پر ولسمشرانو غږ کړی چې ژر تر ژره ډاډ ورکړي چې د اوربند درناوی کیږي. د کرملین د خبر پاڼې په حواله پوتین له دواړو ولسمشرانو الهام الیف او سرج سرکسیان سره پرون ټلیفوني خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې روسیه به د درېمګړې په توګه خپلې هڅې جاري وساتي څو په ناګورنو کراباخ کې حالت نورمال سي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ کړنداري مشري فدریکا مغرینی پر اذربایجان او ارمنستان غږ کړی چې اور بند کړي او د ملکي وګړو امنیت ته دې پام وکړي.
د مشال رادیو د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوو بجو
د کرخه په غاړه
په دوه نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجو
بیا هم رپورټونو ته ادامه ورکو. د بخښنې نړیوال سازمان د اروپایي اتحادی او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس کډوال ترکیې ته استول کیږي د بشري قوانینو مخالفه ګڼي. د دې موافقې پر اساس هغه کډوال به چې د مارچ له شلمې نېټې وروسته یونان ته رسېدلی ترکیې ته استنول کیږي. د رپورټونو پر اساس یوازې تېره ورځ 200 تنه چې لږ تر لږه 250 افغانان هم پکې شامل وو د یونان له ټاپوګانو ترکیې ته په بیړیو کې واستول شول. د افغانستان حکومت وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به له ترکیې چارواکو سره خبرې وکړي څو د هغو افغانانو برخلیک څرګند شي چې اروپایي ردوي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات دراوروي.
د افی نړیوال سازمان وایي چې په یونان او ترکیه کې چې د کډوالو د بیرته ستنولو بهیر روان دی وضعیت تر دې حده خراب دی چې د بشري حقونو پر قوانینو او د مهاجرت پر نړیوالو اصولو څرګند تیری ګڼل کیږي. په دې سازمان کې د افغانستان د چارو مسؤلې خوریا مصدق پرون ازادي راډیو ته وویل چې داسې هیوادونو لکه افغانستان، سوریه او عراق ته د کډوالو بیرته ستنول د جګړې له سیمې د تښتېدلو انسانانو پر بنیادي حقونو تیری دی.
افغانستان یک کشور در حالت جنگ است. همین لحظه مشکلات بسیار جدی در افغانستان وجود داره، مخصوصا مشکلات
افغانستان د جګړې په حال کې هیواد دی. په افغانستان کې اوس مهال جګړه روانه ده. د طالبانو او نور افراطي ډلو فعالیت په خپل د اندیشنې وړ خبره ده. په افغانستان کې اوس هر ورځ په اوسط ډول 300 تر 500 حمله کیږي او دا ټول د اندیشنې وړ خبرې دي. د افید نړیوال سازمان دی غړی د افغانستان پر حکومت هم نیوکه وکړه چې د مهاجرینو د برخلیک په اړه له اروپایي هیوادونو سره په خبرو کې پر امنیتي ګواښونو بشپړ معلومات نه دی ورکړي. د افغانستان حکومت په زور له اروپایي هیوادونو او ترکیه د افغان کډوالو لستنولو سره مخالفت څرګند کړ. د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به په کابل کې د ترکیه له سفیر سره د هغو افغانانو د برخلیک په اړه خبرې وکړي چې له اروپا په زور ورستول شوي دي. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرأت پرون ازادي راډیو ته وویل چې په زور د کډوالو بیرته ستنول د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره د ژنیو په 1950 کنوانسیون څرګند تیری دی.
موقف دولت افغانستان است که ما علاقه داریم با دولت ترکیه در ارتباط
د افغانستان د دولت دریز داده چې موږ غواړو چې د ترکیه له حکومت سره په دې اړه خبرې وکړو. موږ غواړو د هغو افغانانو د برخلیک په اړه خبرې وشي چې ترکیه ته بیرته استول شوي څو دا څرګنده سي چې هغوی بیرته ستنیږي یا په ترکیه کې پاتې کیږي. خو له یوې څرګندې موافقې پرته به موږ هیڅکله له اروپایي هیوادونو یا ترکیه د افغانانو له اجباري استلو سره موافقه ونه کړو. د افغان چارواکي هیله څرګنده کړه چې وروستۍ وضعیت به هغو افغانانو ته هم د خطر زنګ وي چې غواړي په قاچاقي لارو اروپا ته ولاړ سي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر چارواکي وایي چې د ترکیه او اروپایي اتحادیې ترمنځ د موافقې پر اساس یوازې هغه خلک بیرته استول کیږي چې د مارچ تر شلمې وروسته د یونان ټاپوګانو ته رسېدلي دي. په یونان کې د دې ادارې ویان دی لانیا وی دی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال لږته لږه 50,000 غیر قانوني کډوال لا هم په یونان کې بې برخلیکه پاتې دي.
It is very important for us to understand that what rights the refugees have.
تدیر مهمه ده چې دغه کډوال په خپل حقونو خبر سي. زموږ اداره هر ورځ حقوق خلکو ته چې دلته راځي د حقوقي د قانوني او حقوقي وضعیت په اړه مشورې ورکوي او معلومات ورکوي څو حقوقي با خبره پریکړه وکړي. خود ملګرو ملتونو د اداره وایي چې دوی د ترکیه د حکومت او د اروپایي اتحادیه ترمنځ په شوې موافقه چې پر اساس کډوال ترکیه ته بیرته استول کیږي اغیز نسي کولای.
د فرشتې جلالزی رپورت موریده. په افغانستان کې د غوث ملاتړ قومانداني وایي که القاعده ډله په دغه هیواد کې په پرله پسې توګه تر فشار لاندې ونه نیول شي نو یاده ډله به یو وارې بیا وده وکړي. دا خبره په افغانستان کې د غوث ملاتړ ځواکونو ویان جنرال چرلی کلیفلاند تېره ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړه. نوموړي همدارنګه هغه راپور رد کړ چې ګواکې طالبان د افغانستان په دریمه برخه خاوره کنټرول لري. قاسم سولمل په دې اړه نور حال راکوي.
سره له دې چې طالبان په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله بلل کېږي خو تر څنګ یو شمېر نورې وسلواله ډلې هم شته چې د افغانستان امنیت ګواښي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ځواکونو ویان جنرال چرلی کلیفلند د سیشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې القاعده ډله که په دوامداره توګه تر فشار لاندې ونه نیول سي نو یو وار بیا به په دغه هیواد کې وده وکړي. دوې هغه څه چې موږ یې په اړه اندېښنه لرو دا دي چې که له دوی څخه نظر واړول سي او که پر القاعده ډلې په دوامداره توګه فشار رانه وړل سي نو په تاریخي توګه دوی دا وړتیا لري چې ډېر ژر یو وار بیا راوټوکېږي او د خپل شمېر په تناسب به لا ډېر ګواښ رامنځته کړي. نوموړي که څه هم ویل چې القاعده په افغانستان کې ځپل سوې ده او شمېر هم زیات نه دی خو وی ویل چې دغه ډله له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د جنرال کلیفلند په وینا د القاعده ډلې پاتې شونې اوس هم له نورستان څخه نیولې تر کندهار پورې په یو شمېر سیمو کې سته. د دې ترڅنګ طالبان د اسلامي امارت ستره شورا حقانی د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي تحریک طالبان پاکستان د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او لشکر طیبه هغه وسلوالې ډلې دي چې د ښاغلي کلیفلند په وینا په افغانستان کې حضور لري. دغه امریکایي جنرال همدارنګه ویل چې امریکایي ځواکونو د روان کال له جنوري څخه د مارچ میاشتې تر اخره شاوخوا سل هوایي حملې کړي چې زیاتره یې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد وه خو په وینا یې په دغه موده کې القاعده ډله هم د امریکایي ځواکونو هدف ګرځېدلې دي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ویاند جنرال چرلی کلیفلند په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان لا هم په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله ده خو دا رد کړی چې ګڼې دغه ډله د افغانستان پر درېمه برخه خاورې کنټرول لري. دی وایي ما په وار وار په رسنیو کې اورېدلي چې د هیواد یو پر درېمه برخه د طالبانو په کنټرول کې ده. باید ووایم چې دا رښتیا نه ده. دا په دې ډول توجیه کېدای سي چې په درېمه برخه کې دوی یو ډول حضور لري یا دوی په دومره برخه کې عملیات کولای سي او ګواښلی سي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مک نیکلسن هم له رویټر سره په تازه مرکه کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې د جګړو شدت د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت هم له ځنډ سره مخ کړ. نوموړي ویلي تر هغو چې د افغانستان هوایي ځواکونو په سمه توګه فعال کېږي نو افغانان به له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ وي خو نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې د اوږدمهال لپاره به د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره مرسته وکړي. د همدې هڅو په لړ کې تمه کېږي د روان کال په جولای میاشت کې د وارسا غونډه له افغانستان سره د نړیوالو د پوځي مرستو د دوام د څرنګوالي په هدف جوړه سي.
قسیم سولمالو په کابل کې بیا هم د افغانستان په اړه رپورټونه را سره دي. د افغانستان د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي په خپله سیمه کې د پوځي عملیاتو غوښتنه کوي. دوی وایي د ولسوالۍ د ودانۍ په شاوخوا سیمو کې وسلوالو طالبانو مرکزونه جوړ کړي او ولس تل د وسلوالو تر ګواښ لاندې دی. دا غوښتنې تېره ورځ په یادې ولسوالۍ کې په یوه غونډه کې وشوې چې په اړه نور حال له کونړه روح الله انوري راکوي.
د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو څو کالو یې په سیمه کې وسلوال مخالفین حاکم دي او زیات قومي مشرانې دولت سره د اړیکو درلودلو په تور ووژل خو حکومت تر اوسه د قومي مشرانو د قاتلینو په خلاف هیڅ قدم نه دی پورته کړی. دوی وایي باید په سیمه کې پوځي عملیات ترسره شي څو دوی او په وانت کې پراته افغان ځواکونه د مخالفینو له ګواښونو وژغورل شي.
نوم می شاه محمود دی د وانت ولسوالۍ شګرام د کلی اوسیدونکی یم. د مرکزی حکومت موږ دا غوښتنه لرو چې باید توجه وکړي عملیات وشي ځکه چې طالبانو وجود موجودیت دلته ډېر لري.
محمد الله عابد مینم او مرکزي دولت نه غوښتنه جدي دا ده چې ورور امنیت چې دی بدون د امنیت نه راځي، چونکې دلته خلک دی سوالی نے کے اطراف دی آغا زیمتی چی کم سڑے ساہا کی پروت دے آغا ساہے تو باید امنیت توجہ ہوگی
دا غنڈی بر خوالو لمرکزی حکومتا و لولیتی چارواکو غختل چی پوان کی دی درغاونی او بیر غاونی کارو نا پیل کری سو خلکو تا پکی روزگار پیدا او ولستا دا جون لمرانی اسانتیاوی برابری شی دا وانت و سیدون کی وی لدی وران دی هم سو زالا دا پوزی عملیاتو دا ترسرکولو او دا بیر غاونی دا پروژو دا پیل کولو غختل نکړي خو تر اوسه ورته چا مثبت جواب نه دی ورکړی. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل دوی هم په یاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو مشرانو ته د فوزی عملیاتو وړاندیز کړی دی.
زه هم دا تاییدوم چې په وایګل ولسوالۍ کې یو تشویوي عملیات اړتیا شته دی. په دې موضوع کې خپل تصمیم لري او زموږ غوښتنه دا ده چې خپل تصمیم ژر عملي کړي.
هغه وایي په تیرو څو کالو کې په نورستان کې د آبادۍ په برخه کې کوم په زړه پورې کار نه دی شوی او له مرکزي حکومت غواړي چې د نورستان آبادۍ او بیا رغونې لپاره زیاته بودیجه په واک کې ورکړي.
نورستان کې خو هم چندانې کار نه دی شوی او زما هم غوښتنه دا ده چې د نورستان د شف دپاره د وزارت مالیې لخوا نه زیاته بودیجه په پام کې ونیول شي.
وانت ویګل د نورستان په مرکزي برخه کې د کونړ، ماڼوګي، وټپور او شیګل ولسوالیو سره په گاونډ کې پرته ولسوالی ده چې د خلکو په وینا پکې وسلوال مخالفین زیات فعال دي.
روحلان وریو په کونړ کې تیره ورځ د خوست ښار د 1 کیلومتره سرک کوڅو جادو او سلولارو د اساسي ترمیم کارونه پیل شول. یاد سرکونه به د خروالې له پرمختیایي بودیجې څخه د 6.8 میلیون افغانۍ په لګښت د 6 میاشتو په موده کې ورغول شي. د خوست چارواکي کسه هم د ښار اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي خو تمه څرګندوي چې د پروژې په پلي کېدو سره به د ښار حالت نسبتا ښه شي. په دې اړه نور حال له خوست د مشال رادیو خبریال نجیب الله لوخی را کوي.
د خوست ښار نږدې ټول سړکونه د ډیر وخت د تېرېدو له کبله په یو ډول زیانمن شوي او د ګاډو د ګڼه ګوڼې له کبله د ښار فضا له خاور او ګردونو ډکه معلومیږي. د خوست ښاریانو د پرلپسې غوښتنو وروسته د دې ښار له 18 کیلومتره سړکونو څخه دا مهال د ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه د 2 کیلومتره سړک د اساسي رغونې کارونه پیل شول. خوست والی حکم خان حبیبی مشال رو ته وویل چې د ښار د اساسي جوړولو او ښاریانو ته د لازمو ښاري خدمتونو د وړاندې کولو لپاره دا لومړنی ګام دی او تر دې وروسته به د ښار ټولو مسلو ته په ترتیب سره پاملرنه کیږي.
دغه پروژه به د 6 میاشتو په موده کې د 6.8 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې انشاءالله تکمیل سي چې په نتیجه کې به 1 کیلومتره سرکونه په اساسي ډول باندې ورغولی شي او زمونږ اراده دا ده او ښاروالۍ ادارې ته مو هدایت دا ده چې یو په بلې پسې د ښار د پراختیا، د ښاري نظم، د ښاري سرکونو د جوړېدو او د کانالایزیشن په برخه کې خپل ټول امکانات ته په کتو باندې خاصه توجه وکړي.
د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد ځای وایي چې د خاورو، دوړو او پلارو کې د ناپاکو اوبو د ډنډو کولو لاسه د خوست ښار اوسنی حالت زغم وړ نه دی. د هیله څرګنده کړه چې د دې کار په بشپړېدو سره به د ښار په پاکوالي او ښکلا کې نسبي بدلون رامنځته شي.
خوشحاله یو چې نن ورځ پس له 2 میاشتو څخه چې نږدې یو کال ته رسیږي چې دغه پروژه ترتیب، ډیزاین او قرارداد شوی وه، اما د ملي تدارکاتو په کمیټه کې دا ځنډیدلې وه، بېرته رامنظوره شول او نن په خوست کې دا د عملاً چارې پیل شوې. د دغو سړکونو په جوړېدو سره به انشاءالله د خوست د ښار وضعیت کاملا تغییر کوي او د خوست ښار په اوسني حالت کې به تغییر راولي.
خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر وایي د ښار پر سړکونو 10 کلونو ډیره موده تیره شوې او تقریبا د سړکونو پاسنۍ برخه تخریب شوې ده.
دا د وخت ضرورت ده ځکه کله چې طبقه اکسپایر شوله باید په اساسي ډول ترمیم شي. د خوست ټول سړکونه 18 کیلومتره طول لري، موږ بودیجې ته په کتو سږکال 1 کیلومتر جوړ.
که څه هم د خوست ښار تنګه وړه ساحه د یو شمېر کتونکو له نظره د ښاري ستونزو په مهمو لاملونو کې حسابېږي، خو د سه شنبې په ورځ خوستوالي د ښاري نظم او پراختیا په مشورتي غونډه کې یو ځل بیا پر داخلي پانګوالو او سوداګرو غږ وکړ چې په یاد ولایت کې پانګونه وکړي او د ښار په پرمختیا او د سوداګرۍ په وده او انکشاف کې خپله ونډه پراخه کړي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ موریده. د افغانستان د ننګرهار ولایت په شیخ مصری صنعتي پارک کې د شریفی احمدزی په نوم یو میرمن چې د تیرو څوارلسو کلونو راهیسې د قالین جوړولو کارخانه لري او په بیلابیلو ولسوالیو کې ورسره 800 میرمنې په خپلو کورونو کې په دغه کار کې مصروفې دي. د قالینو لسوړ بازار نه شکایت کوي. په جلال آباد کې د مشال لډیو خبریال باز محمد عابد له دغې سوداګرې میرمنې سره خبرې کړې او راپور یې تیار کړی دی.
د افغانستان د قالینو صنعت چې په ټوله نړۍ کې شهرت لري، د دغه هیواد په شمالي ولایتونو کې زیات شمیر خلک له پخوانه د قالینو په جوړولو بوختي. خو د تیرو څوارلسو کلونو راهیسې یوې سوداګرې میرمنې شریفی احمدزی د ننګرهار په شیخ مصری صنعتي پارک کې د قالین جوړولو کارخانه لري چې په خبره یې 800 میرمنې ورسره په خپلو کورونو کې په بیلابیلو برخو کې په کار لګیا دي. نوموړي په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: شریفه احمدزی وایي چې په دغه برخه کې ورسره د یوې سیټ تر چتر لاندې د آبادۍ په نوم پروژې، ماشینونه او د لمریزې برېښنا اسانتیاوې ورکړي دي.
او 200 دانې د ما مخکېنی وو په شمریشي کې دم په کورو کې توزیه کړي دي. بیا وړۍ ورکوو او هغه موږ ته تار جوړوي. په کیلو باندې 60 افغانۍ د دوی اجره ده.
دا چې نن سبا د قالینو د خرڅلاو بازار څنګه دی، دا پوښتنه شریفه احمدزی دا رنګ ځوابوي:
دا یو نیم کال خو زموږ یو متر قالین هم نه ده خرڅه شوی او د قالینې بیخي بازار لیدلی ده. کوم ریټ باندې چې موږ پشم اخیستی د پیغه اوس موږ نه څوک قالین هم نه اخلي. شرکت تنویری بیمه چې هغه دلته په ننګرهار کې سرمایه ګذاري کړې او موږ څه څه مال جوړاو، هغه ټول وړ دوبۍ ته موږ ته یو څه امتیازات راتلل. هغه د فارم کار و، هغه اوس دغه لس میاشتې کېږي چې په ننګرهار کې خپل کار درولی ده.
شریف احمدزی وایي چې که د قالینو سوړ بازار دوام ومومي، د دوی کار به په ټپه ودرېږي او په سلګونو هغه کورنۍ به هم له اقتصادي ستونزو سره مخ شي چې دوی په کار ګمارلی دي.
ستونزې خو ډېرې موږ ته رامنځته کېږي، خو دومره به موږ مخامخ شو چې کېدای شي نن یو تاسو مخې ته یوه تجاره ناسته ده، بله ورځ یو دسې ښځو سم چې لاس په مې نیولی خلکو ته خیر بټولم. 800 کوره ما سره دي. په دې 800 کورو کې په هر کور کې هکلن چې کم یم 5 نفره ډوډۍ لږي، دې کار نه رسک دوی ته ورځي.
د یادولو ده چې د تېرې یوې لسیزې راهیسې په ننګرهار کې ګڼ شمېر سوداګرو په شیخ مصری صنعتي پارک کې د ډول ډول تولیداتو لپاره کارخانې جوړې کړي، خو لا هم د برېښنا د نشوالي له امله یې کارونه په ټپه ولاړ دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، د دې خپرونې راپورونه هم دومره وو. د خپرونې په وروستیو شیبو کې ایمل زاخیل ته غوږ شئ.
زلفا میا دوار
Shwale pasi patangandra.